السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زیرمل مو پروانه خبری مجله کې هر کله کوم لمړی خبرونه د ایران ځنی رسنوی افغانستان ته تیرې و میاشت کې څه باندې 15000 بیا اسناد افغان نانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یوه میاشت کې 15380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي. د ایرانی چارواکو په روسیو کې د بیا اسناده کډوالو چې ډېره برخه یې افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې هر څوک چې اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. په روسیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمرو ساده څه باندې 680 بندیانو د اخراج او طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی. له پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج روان دی. افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د 240 منډو هدف ټاکلی و او اماراتو یې په ځواب کې د 40 لوبغاړو په اوټ کېدو 121 منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 121 منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغه لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې تر سره کوي.
په پرونی لوبه کې رحمان الله ګربز سل منډې وکړې. د عید نړیوال شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سلیزه والو بډل مشر ابراهیم زدران په 95 منډو اوټ شو. ازمت الله عمرزی په 19 او محمد نبی په 40 منډو ناټ اوټ پاتې شول. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي، خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دي ویل شوی. د آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیې، چین او ځینې نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لستا وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څپه وغندله. ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په یو اعلامیه کې ویلي پر اوکراین د روسیې د میزایلو او بي پیلوټه د الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله ټکان خوړل دی. ویلکر ترک له روسیې غوښتنه کړې چې دا پراخې حملې بندې کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل روسیې د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو او بي پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیات نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي 2 مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي. مخکې دا شمېر 9 ښودل شوی و. د ترکیه یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. سرچینې ویلي ترکیه استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمېنې انقره او سلبور په ګډون په نهو ښارونو کې سهار وختي چاپی اچولې دي. او د جنوبی کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پورې بشپړ فعال کړي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیرونې د اندېښنې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې وه. د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهر انداز ملک کېدو په پړاو کې د احتمال سره چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافیل ګروسي تیرونې په یو اعلامیه کې ویلي وو د سپوکو اوبو د ډایرکټور فعال دی او کولای شي چې پلوتونیم تولید کړي. دا هم د تنها کیمیاوي مواد چې اټومي وسلو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی اس نن شنبه ده د مرغومینه هم او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکۍ ارزونې پریکړه لیک تصویب، خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپنا، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي.
په تیر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بي باوري.
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو.
دا او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات پراخوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو زموږ په پان هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېخنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عرب اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خوځو او جنو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدین سینریلو غلو د بې پرې ارزونې په اړه دیو پریکړه لیک مساویر ته رائے ورکړو. دا پریکړه لیک د رایو پاک سریت تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مساویده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوی و په غوڅ اکثریت تصویب کړ. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندې زونه تایید سول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپناه روغتي اړینې تعلیم او غوړه ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریکړه هم د نن د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي. موږ خاید افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنې رای وکارول سوې. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارولو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساویدې ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the Afghan
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټول ګډونه حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور
هم لري کوي. په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په 2023 کال کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې لیکلي چې دغه کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کیږي او نیول کیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,000 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د آی او ایم او یو این ایچ سی آر د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له زورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري زورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی وو، ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د یو این ایچ سی آر کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یو زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کابل د مګوریان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په روان ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خود ته نه پرېږدي. نو دوی په خبره د کورنو مرکز ګرمۍ ډیر وخت کیږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانی خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اختارونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسیدونکو وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په 4 ساعته کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. ګاز قیمت شوای مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي:
په دې گاوان کې چې دوی بخاری خو د خپل مریض مور د پاره او د ماشومان د پاره حفظ مراقبت چکله د غزما کسان خبر شو دوی دی ولید مسولین راغلل وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي خلک ته وکی خلک هیڅ چاره نه لري سکال جمعې د پاره نه غاز ارزان د چاغنه استفاده وکی جمعې سخت روان دي.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې ده د نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپل شخصي بخاري ولګو مکرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه وي بخاري درته پرې نه دي مرکز ګرمیان فعال نه وي دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه اوچت کړي جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښه. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوی او به اچوي بیا په کمپال کې ځان سره کړي.
او به جوش کو به په بوشکا کې اچو او د هولندې ګرو کمپال برستنه دا رقم شاین په باندې اچو چې په هم تودي او په زمي خوړلې نو لاسونه به تاو د ګرو په کې ولا وای سو نو مخ سره نه سي پټوای شي دا په زم تاو د سي اصلا بایسه ناروغي سي ګرځي نو په ځنه کې کله چې انسان په ځای خسي یخ تنفس واخلي تبن سي هغه مرزي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمیر وکیلان هم د ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه وړی نومې پر راپور کې یاد شي وای لوی خو بیکاری او بی وزلی خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې خودلو ته نه پریږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي دا خو مشکل دی خلکو ته زه دوستي لرم ته ماته دي ګوزم ته ماته ده خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده خو څوک چاره څه ده نو دلته هغه مشکل څه نه نو واش نه یې کوټې میاخې دي مشکله ده کار هم نه یې کوزېږم دلته.
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت دفس او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ او عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه مده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي پراتاک سره د خارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا غازی کړی. د غیداري لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګ ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیه خبرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خوړه او مخ په ډیرې دوده چې د دغه ادارې له قوله خای لامل جمعي وي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي د غزې ترانګې د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. بلخوا اسرائیل وايي په غزه کې د خپل عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي قطعات د غزې ترانګې د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. د غیز واکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبرو کړي خو نور تفصيلات نه دی ورکړي. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوزیانو په هوایي حمله د نخوښتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کوي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په کې خپل پوزي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیل په تازه حمله کې اوازې پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپیان شوې دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترنګ کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه رقم چې خپلواکو سرچینو ته یې کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیري کراوي. دغه جګړه چې اته کم 12 کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوی قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
یلا ویلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې. البته چې چاپي مطبوعاتو ورزولندې سیاو
جاپانی خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 را وروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکینګ په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ویلارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان لاري د یو کمربند ویلار پروژه لخند سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا سرتیازمی جورجا میلونی روانه میاشتا خبره وکړه چې دې پروژې هغه نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستی خونړی بریټ په سیمه کې امنیت ته اندیشنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړی بریټ ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شو د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي اسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس په خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولای دی او له تحریک طالبان پاکستان دلی سره د اسلام آباد د سولې خبري ناکام شوې دي، له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان د نن امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پرول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګنده شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغه سره نوی پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړې او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. azadiradio.com زموږ ویب پاڼه نه وځي دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي. هلته د ویډیوي برخه هم فعال ده. زموږ ځنې خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي هلته ځای پر ځای دي. او د خبرونه ورسته راپور دا چې په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هوا راکړه چې د پرتي ترشا ټول کال پاوز او واک اداره کړی. تر دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري ته اچو او تر ملاتړ وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوه خو د سیاسي ډلو لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بی باوري رامنځته شوه ده. چې کوم انور موضوعات د دې بي باوري لامل شوی دی او تر خوای پاوز سډول په واک باندې منګولي خخي کړي او نه پرېږدي چې نور نظام یا سیاسي نظام ته زمينه برابر شي. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړېګړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اور نه واچول شو. ځینې ودانۍ ړنګ کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړېګړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولسته ونه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو. بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. پنه هم د اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې واره وزیر اعظم منتخب شو شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدل خو دراتک نوړان دي د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړېګړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نور هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پوخانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وای سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلن اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي. څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنه کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړېګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.